دا مشال رادیو د دولسو بجو خبرونه ته خراغلی د خبرونه رته بیا حمزه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ پورین تندي سروړاندې کوو په دې غرمنې خبرونه کې بعد امریکا او پاکستان د اړیکو په باب د دې هواد د پارلمان د تازه حلو زلو اوري په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او په خیبر پختونخوا کې د تا د جوډیشل کانفرنس د جوړېدو تازه خبرې لرو خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د اسبي اختلاف مشر چودري نثار ویلي له امریکا سره اړیکو ته له سره د کتنې په برخه کې دي نیټو ته د دې هواد د لارې افغانستان ته د سامان خوړلو اجازه د ډرون د بریدونو د درولو په شرط ورکړي د افغانستان د کاپیسا ولایت په خواني والی هغه تورونه کړی چې واکې څو دوه کال وړاندې درې کال وړاندې په کاپیسا کې د یو امریکایي کرنل او یو شجن عسکري په وجل کې لاس پرود امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منظوري ورکړې ده اور سم خبرونه په تفصیل سره د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار ویلي له امریکا سره اړیکو ته له سره د کتنې په برخه کې دي نیټو ته د دې هیواد د لارې افغانستان ته د سامان وړلو اجازه د ډرون د بریدونو د درولو په شرط ورکړي پر سلاله چک پوسټ د بریدروسه د پاکستان حکومت له امریکا سره د اړیکو ته د بیا کتنې لپاره د پارلمان د امنیت خصوصي کمیټې ته د سفارښتونو د تیارولو کار سپارلو چې هغه اوس څلويش سفارښتونه د پارلمان ګډې غونډې ته سپارلې دي خو حزب اختلاف د سفارښتونو د منلو په مخ کې یو لوی خند دی چورډن نثار د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د دې ضمانت غوښتي دي چې د پارلمان په پریکړه به د پاکستاني حکومت ترڅنګ امریکا هم عمل کوي بلخوا د حزب اختلاف د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د جمعې پر ورځ د پارلمان د امنیت کمیټې یو غونډه کړې خو د دې زیات تفصیل مخې ته نه دی راغلی د امریکا عدالت هغه کشمیري نژاد امریکایي ته د دوو کالو د بند سزا ورولې وه او ورولې ده چې په دې هیواد کې په با اثر کړیو کې د پاکستان په ګټه د کارکو لپاره د هغه هیواد له جاسوسي ادارې ISI څخه د پیسو اخیستل منلی وو د دوشپته کلن غلام نبی فاهی د دسمبر په میاشت کې د سازش او ټکس نه نور کول په برخه کې خپل ګرمتیا منلی وو د کشمیر د مسلې په سر د امریکا په با اثر کړیو کې د پاکستان د ګټې لپاره کار کولی د امریکا د ورجینیا د ریاست په الیگزانډریا کې جج لایم او ګریډي غلام نبی فاهی ته د سزا د جمعې په ورځ واروله څرنوالانو پر جج څنګه وکړي چې فاهی ته څلور کاله سزا ورکړسي غلام نبی فاهی د کشمیري امریکي کونسل نومي سازمان مشر چې ځان ته یو غیر کاروباري اداره وای او د هم وای چې سازمان د امریکا په مالی مرسته خپل د خپل د کشمیرانو لخوا چلول کیږي خو امریکایي چارواکي وای چې د دې سازمان لپاره څه پیسې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لخوا ورکړل شوی دی د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچي کې د تاوتریخوالو په تازه پیښو کې په تیرو 24 غنټو کې د چوراک په وینا یو لس کسان وژل شوی دي د تشدد زیاتره پیښې د ښار په بنارس پیراباد او اورنګ ټام په سیمه کې مخې ته راغلي دي د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر وایي چې په وژل شوی کې د دوی دوه غړي هم شامل دي
هدایت الله مسعود چې کم ده زمونږه سابقه د مرکزی کونسل ممبر او موجوده چې کم ده نو سوباسین کونسل ممبر دی دوا نامعلوم کسان چې کم ده رال او په ده باندې فایرینګ وک او په موټر سایکل سوارو ده شهید عاشق خان چې کم ده زمونږ د واډ نائب صدر دی او د خپل کور نلک چم تکي بار دان تکي ولاړو شپږ کسان په درو موټر سایکل باندې رال او فاوی باندې فایرینګ وک کم ده د شپې لس بجې دا ایکسپایر
خو بلخوا متحده کومنټ وایي چې دوی څلور خواخوږي هم وژل شوي دي په دې اړه دوی په ټوله ښار کې نن یو ورځنی ویر اعلان کړی د ویر تر اعلان وروسته ترانسپورټرانو سوداګرو د شخصي سکولونو اتحادي هم نن د خالي په ورځ چټي اعلان کړی دا له پاکستان رپورټونه وایي اسامه بن لادن د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د ترګر برید وروسته په پاکستان کې 15 خوندې کورونه بدل کړي او په همدې موده کې د څلور اولادونه هم پیدا شوي دي د بن لادن د پټ ژوند معلومات د هغه د ځواني میرمنې امال السدا د تحقیقاتو پر رپورت کې پډاګه شوی دی دا وایي د بن لادن دوه ماشومان د پاکستان په سرکاري هسپتالونو کې زیږیدل دي پاکستانی چارواکو په بټاباد کې د اسامه بن لادن په پناځای باندې د امریکایي ځواکونو له حمله وروسته د بن لادن یمنی میرمن السدا د هغه دوه نورې میرمنې او کوچنیان نیولې وې ویل کېږي چې بن لادن نور شپږ وسته اولادونه هم لري او زیات شمیر ایران ته تښتېدلې دي د افغانستان د کاپیسا ولایت په خوانی والی هغه تورونه ردوي چې وایي نوموړي د 2009 کال د مئی په میاشت کې په کاپیسا کې د امریکایي کرنل او یو شزینه عسکري په وژلو کې لاس درلود. وال سټریټ جورنال ورسپانې د امریکایي څېړونکو په حواله لیکي د کاپیسا او تخار ولایتونو په خوانی والی خواجه غلام غوس ابو بکر یو ځان وژونکي ته د دوو امریکایي پوځیانو د وژلو حکم ورکړی وو. ابو بکر دا تورونه رد کړي او وایي له وسلوالو سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
چطور یک والی در ولایت خود با او مردم ارتباط داشته باشه وقتی که
دی وای یو والی څنګه کولای سي چې په خپل ولایت کې له وسوالو سره اړیکې ټینګ کړي؟ دی والی لپاره له وسوالو سره د اړیکو پر ځای مرګ بهتر دی. یو والی څنګه د خپل هواد او خلکو د دوستانو پر ضد دا ډول ناروا عمل تر سره کولای سي؟ دا یو سازش دی او تر هغه چې ژوندیم دفاع به کوم. د مجاهدینو دغه پخوانی کمانډان په 2010 کال کې د غلا غلوی په تور له دندې لری کړل شوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منځوري ورکړی ده او وایي په نړیوال بازار کې دومره خام تیل شته چې هغه د دې هیواد اتحادیان اغیزمن کولای نسی. دا ګام امریکا ته په هغو بهرنیو بینکونو د بندیز اجازه ورکوي چې د ایران د تیلو لپاره د دې هیواد د مرکزی بینک ته پیسې ورکوي. دا د ایران مرکزی بینک یې واضح کوي چې د دې هیواد تقریبا د ټولو تیلو د خرڅولو معاملې تر لټېروي. دغه بندیزونه چې اجازه یې کانګرس ورکړی ده د دې شک پر بنیاد لګول شوی چې ګواکې ایران جوهري وسله جوړوي. بندیزونه به د جون تر پایه عملی سي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. خبرونه راپورونه شننه تبصرې او نیوز پروګرامونه تاسو کولی شئ مشال رادیو ډاٹ کام کې هم پاک صاف واوري او هم یې په لیکل شوی باندې لخلو تصویرونو سره تر لاسه کړئ. پروانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان پارلمان د امریکا سره د اړیکو د بیا کتنې د سپارښتنو په لړ کې څه کړي دي او څه کولای شي. د سیاسي چارو کارپوهان موږ غوښتل دي
دا د دې اتفاقی راي والا خبره باندې بحث وشي نو خو دې مطلب بل څه واجب خپل لا شو کې واغستي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د دوام حال درکو چې د سیاسي ګوندونو غړي او خواخوږي ورته پنهخه کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي وایند
هدایت الله مسعود د صوبسین کونسل ممبر دی. دوا نامعلوم کسان چې کم دیرال او په باندې فایرنګ وکړو.
په پیښور کې د لومړي ځل لپاره عدالتي غونډه یا د پاکستان جوډیشل کانفرنس جوړیږي. په دې اړه هم درته بشپړ رپورت لرو. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د کاپیسا په خوانی والی غلام غوث ابوبکر د دوی د پوځیانو په وژنه کې لاس درلود. خو دوی خپل څه وایي؟
این بیخی غلط است. اما در او وقت هم مریض بودم، یک سفر داشتم به هند، به کلی را رد میکنم.
دسیمی حالات او دنری مطبوعات او ترسنگ دنری رنگو نلرو را سر اوسی. دسیم مشال رادیو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن مشر چودري ناصر علی خان له امریکا سره د اړیکو په اړه حکومت ته د خپل وړاندې کړل شوی سپارښتنو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. ځینې شرایط یې وړاندې کړي دي حکومت ته. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله نه پوښتنه کړې وه. بخښنه غواړم چې مخکې لږه تېروتنه وشوه، خو دغه پوښتنې او خبرې اترې به له احمد الله سره اوس واوري.
تیر مخان د مسلم لیگ نون چکم رهنما دی او په قومي اسمبلی کې اپوزيشن لیډر چودري نثار علي خان یو پریس کانفرنس وکړو. د پریس کانفرنس کې د هغه وینا وه کله نن موږ د سفارشات منظور ورکړو نو دا به د پارلمان نه پاس شي، خو موږ هیریږو په دې باندې چې دینه مخکې څلور کم قراردادونه د پارلمان نه پاس شي او په هغه باندې په یو باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی. نو موږ حکومت ته دا ویلو چې اول دې موږ له پوره یقین دهانی راکړي چې په دې سفارشاتو منظوري دوه وروسته په دې باندې پوره عمل درآمد کیږي. او هغه و چې موږ د حکومت دا متویل چې دا منځوري به موږ له امریکا دغه یقین دهانی به موږ له امریکا راکړي چې کوم سفارشات موږ وړاندې کوو پاغي به هغه عمل درآمد کړي. نو په دې کې دغه اوله خبره دا کوي چې ناتو سپلای حواله سره دا د خلاصول غواړي. نو په کار ده چې امریکا له کپراتون کې وخت کې موږ ته دا ځموري راکړي چې ډرون بریدونه بنه کیږي. دغه شان په پاکستان کې بیا د فضائي حدودو خلاف ورزي چې کومه دا بنه کیږي. نور امریکا چې په موږ باندې کم سخت دغه کوي لکه دغه ټول نه بدې ډډه کوي. نو که دا زمون خبري ومني، د دې نه علاوه دوی وایي چې لکه د نور ملکونو ګروپونو چې کوم استخباراتي ادارو فورسز چې کومي هغه ته پاکستان کې د اپریشن اجازه دین ورکولې کیږي د پارلمان د منځوري نه بغیر د پاکستان یو هوایی دګر چې کوم د ایئر بیس هغه د غیر ملکی دغه ته هیڅ چاته نه ورکولې کیږي او دغه شان پاکستان کې د غیر ملکیانو چې کوم استخباراتي ادارو کسان دي د دوی تک را تک باندې اجازه چې کوم د پارلمان د منځوري نه بغیر نه ورکولې کیږي
او د پارلمان قائمه کمیټې پر سپارښتنو بیا کتنه پیل کړې ده دوی څه وایي
بالکل چکل د پنځشنبه په مخام باندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د فوجي او سیاسي چکم مشورلې د هغه یو اجلاس شو او په هغه اجلاس کې چکم اپوزیشن ډلې وي هغه په کاغه وخت هم دا خبرې کړې وي چې زمونږ د کم تحفظات د دې لړ کلیشن د هغه ورستو پرون خو د پارلمان اجلاس شو خو وزیر اعظم دا ویل چې دا پارلمان اجلاس دی وشي په کې د وقفن راځي خو له قائمه کمیټې چکم د کلیه سفارشات جوړ کړې دي او په دې کې د اپوزیشن چکم اختلافات دي نو په کار د هغه باندې بیا د سره نظر ثانی وکي نو پرون قائمه کمیټه چې کوم مشر رضاربانی دغه په مشرۍ کې د اجلاس وشو پاغي کې اپوزیشن سره حکومتي اتحادي جماعتونو چې کوم غړي هغه په کې ګډون وکړو نو پاغي کې تر اوسه پورې چې کومه مهمه فیصله مخه تراغلي هغه دا شو دا چې پاکستان کې کوم ناتو سپلای ده نو دوی وایي چې د دې اجازه به موږ هغه صورت کې ورکو چې امریکا موږ لدا یقین ده اني راکې چې پاکستان کې به پس د دینه درون بدون چې کوم دي هغه باندې کې نو د قائمه کمیټې دا چې کوم سفارشات نور باندې کوم اعتراضات دي نو په هغه باندې به تر راتلون کې د منګل ورځ پورې چې کوم دي دا به هر ورځ قائمه کمیټې اجلاس کوي او د بوت پورس باندې یعنی د نه پورس باندې چې کوم دغه دي په هغه باندې به اخیرا نه بیا د قومي اسمبلی ګډ اجلاس راغوښته کوي نو په هغه کې چې کوم سفارشات باندې دوباره نظر ثانی شي نو بیا دغه د امکانات دي چې د بوت پورس باندې چې کوم دي دغه منزور کی
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله وو چې ویلې د پاکستان قائمه کمیټه به له امریکا سره د اړیکو په باب پر سپارښتنو باندې راتلونکو اونۍ غونډه کوي بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په پارلمان کې د امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې او ناتو ته د سامانونو د لیږدولو د لارې د پرانیستلو په اړه یو کمیټه بحثونه کوي خو رسنۍ وایي چې د کمیټې ډیر زیات وخت ونیو او لا یې هم کومه پریکړه نه ده کړې د دغه ځند د لامل او د پاکستان لخوا د امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې د پالیسۍ په اړه بشیر ګوخ رپورت لري
په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې د امریکای او ناتو د پوز مشرانو د پاکستانی جنرالانو سره په دې اړه ملاقاتونه وکړل رويټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا سره د اړیکو د بیا کتن لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټه هیڅ پریکړه نه کوي او خبره ورځ تر بلې اوږدوي رويټرز د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون او د پارلمنت د یو غړي لخوا لیکلي چې دوی له وی هفتې راهیسې د بې وقفانو په شان ناس او د خپل لومړی توبونو په اړه هیڅ پریکړه نشي کولای خو د دې کمیټې او د پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې شامل متحده قومي موومنت یو مشر غړي حیدر عباس رضوی مشال ریډیو ته د رسنیو دغه خبرنو چې ګوند پارلمان ته د پاکستانی پوز د امریکای سره د اړیکو جوړ کړې پالیسی ورلېګلې د ردولو ترڅنګ
پارلیمانی کمیټه ته کوم وار لمخه جوړه شوې پالیسی راغلی وای نو بیا خو به دومره وخت پرې نه لګید خو د مختلفو ګوندونو او مختلفو خلکو د مختلفو وړاندیزونو د راخیستلو پر وړاندې د پالیسی د جوړولو کوششونه روان دي نو دا دومره وړه خبره نه ده نه یوازې د امریکا بلکې د ناتو له اته سلويختو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې پر دې پریکړه ولاړ دي نو دا ډیره سنجیده کار دی او که وخت پرې لګیږي نو څوک دې نه پریشان
کیږي
خو د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وایي چې له ډیر شو کلونو راهیسې د پاکستان پوز د دې هواد بهرنی پالیسی جوړ کړي نو دا پالیسی په څو ورځو کې نشي بدلیدلې
پارلمان او د پارلمان کمیټه په مختلفو شکلونو کې دا غواړي چې څومره نمائندګي په پارلمان کې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو په حواله موجود ده اگر ټول نمائندګي اتفاق پکې شامل شي کدا د اتفاقي رائے والا خبره باندې بحث وشي نو خو دې مطلب دا دی چې واجب خپل لاسو کې واغستي خو کدي باندې د سره بحث ونی شي نو دې مطلب دا دی چې سکیورټي استابلیشمنت پارلمان خپل خبره ومنله
د خادم حسین په وینا په اوس مجبور دی ځکه یې پارلیمنت ته مخه کړې
یو غړي ته خدا خبره چې دی سکیورټي استابلیشمنت دی امریکای په حواله یا د نیټو په حواله خپل ځمداري غوښتو ته تیار نه اگر چې کارا موایدی دی کا پټي موایدی دی هغه سکیورټي استابلیشمنت کړی دی پالیسی مری جوړ کړی دی چې لیمه غي نه فاز مری کوي او د دې پالیسی کې کوم خندان راشي نو هغه پارلمان ته حواله کول یو غړي ته خدا خبره بلې غړي ته دا خبره ده چې سکیورټي استابلیشمنت دغه پالیسی چلولو نور توان نه لري د دې د وجنا پارلمان ته مجبورن دغه
حواله.
افغانستان کې د ناتو پوزونو ته د پاکستان للارې د سامانونو او تیل وړل د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناتو لخوا د څلیرش پاکستانی پوزیانو د وژنې په غبرګون کې ودرول شو. له پیکې وروسته سیاسي او مذهبي ډلو پر حکومت زور راوړل چې دا لار دی نه پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې حکمران پیپلز ګوند وایي د بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو کار یې ځکه پارلیمنت ته سپارلی چې یوه جمهوري اداره ده، خو د همدې کار لپاره د جوړې شوې کمیټې څخه د جماعت اسلامي د ګوند یو مشر پروفیسر خورشید احمد استعفا ورکړه. د دې ګوند یو بل مشر سراج الحق د دغه کار لامل په ګوته کوي او وایي که اوس هم پارلیمنت د ناتو لپاره لار پرانیزي دوی به یې پر ضد مظاهرې وکړي.
دا دي چې کوم بنیادونو باندې پالیسي وضع کوله دې لپاره چې جماعت اسلامي ته سخت اختلاف دی او موږ هر هغه کار نه منو چې کوم امریکا ته تقویت ورکوي او پاکستان ته نقصان ورکوي او اسلام ته نقصان ورکوي. په دې بنیاد باندې پروفیسر خورشید صاحب د خپل حق آواز هم چټ کړ چې پایم ورکړه او یوازې دا نه موږ په سړکونو باندې په کوڅو کې په چوکونو کې خارونو په درو کې د پالیسی مزمت کو غندنه بک او جلسې بک او جلوسونه کو او احتجاج بک.
ریټرز خبري ایجنسی لیکلي چې څو ورځې وړاندې امریکایي ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم سره د ملاقات په محل د پاکستانی پارلمان د دې کمیټې په اړه هیله خوده لوه چې دوی بعد د خپل پریکړې په محل د امریکا امنیتی اندېښنې په پام کې ونیسي.
بیا هم د امریکا او پاکستان پر اړیکو، د امریکا انصاف وزارت د جمعې په ورځ د غلام نبی فای په نوم یو پاکستانی تن ته چې وایي په اصل کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ایجنټ وو او د کشمیر په قضیه کې د امریکایي سیاستوالو د حمایت د ترلاسه کولو لپاره کار کوو، د خپل اصلیت نه د نه ښکاره کولو په جرم کې د دوو کلونو د بند سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له تیرې څه مودې راهیسې د زخت کړکېچ ښکار پاتې شوې دي. په دې اړه له واشنگتن هارون بچا تفصیل لري.
فرانس پس ایجنسی کې سید غلام نبی فای تیر کال د جولای په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې نوموړي له لسګونو کالو راهیسې کشمیریانو لا د خپلواکۍ د ګټلو د پاکستان له هدف سره د امریکا د کانګرس د غړو د حمایت د ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد حکومت لږ تر لږه 3.5 میلیونه ډالره مصرف کړي دي. نوموړي چې په واشنگتن کې د کشمیریانو او امریکایانو د کونسل په نوم یو غیر حکومتي ادارې چلوله، د تیر کال په دسمبر کې د دغه دسیسې او د امریکا حکومت ته د پوره مالیې د نه ورکولو خپل جرمونه منلي. د امریکا د انصاف د وزارت د اعلامیې تر مخه 28 کلن غلام نبی فای د دې حقیقت د پټولو لپاره چې د کشمیر په اړه د امریکا د پالیسۍ د اغیزمنولو لپاره ورته پیسې د پاکستان حکومت ورکړې وې مسول وګرځول شو. په اعلامیه کې د امریکا د ورجینیا ایالت د یو څارنوال نیل مکبراید له خولې ویل شوي چې ښاغلی فای 40 کاله د کشمیریانو او امریکایانو د شورا په نامه خپله اداره د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره په کار راوستله. نوموړي زیاته کړې د کشمیر په اړه د آی اس آی د پروپاګنډې د پرمخ بیولو لپاره ښاغلی فای د امریکا د انصاف وزارت د مالیې د غونډولو ادارې او په ګرد امریکا کې ګڼ شمېر سیاستوالو ته دروغ خبرې کړې دي. د فرانس پس ایجنسی په لیکنه آی اس آی چې د امریکا دننه او د غراس په نورو ځایونو کې هم له طالبانو او اسلامي افراطیانو سره د نږدو اړیکو د لرلو له کبله بدنامه ده، د پاکستان یوه طاقتوره خو له رازونو ډکه پوځي اداره یادېږي. اجان زیاتوی اسلام آباد د فای په دوسیه کې واشنگتن د پاکستان د بدنامولو لپاره تورن کړی دی. دا هم ویل کیږي چې د نوموړي د زندانی کولو د امریکا د حکومت پریکړه په داسې یو حساس وخت کې مخه تراغلی چې د پاکستان په خاورا د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکا او د دې هیواد اړیکې ناټیکاوه پاتې شوي. راپورونه وایي پاکستان دا اوس لګیا دی له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوي سره کتنه کوي. د بهرنۍ ایجنټانو د رجسټریشن د امریکایي قانون تر مخه د بهرنۍ حکومت د کوم ایجنټ لپاره دا خبره غیر قانوني ده چې پرته د خپل هویت او پیژندنې له ښکاره کولو د امریکایي پالیسۍ او یا هم قانون د اغیزمنولو هڅه وکړي. د فای په اړه چې د امریکا له پلازمینې سره په لګېدلي ایالت ورجینیا کې ژوند کوو ویل شوي چې ان ممکن وه چې د 5 کالو د بند سزا ورته اورول شوې وې. نوموړي منلې ده چې د 1990 کال نه ونیسې د تیر کال د جولای تر میاشتې پورې د لزینو نورو دسیسګرو سره په ګډه د پاکستان له حکومتي چارواکو په شمول د ایس آی د مامورینو په امریکا کې د خپلې کشمیري ادارې د چلولو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
او بیا هم د استخباراتي معلوماتو پاړه په نیویارک ټایمز او رسپانې کې د یو مقالې په ترڅ کې راغلی چې د القاعده د ترهګرۍ ډلې د مشر اسامه بن لادن کورنۍ تر 9 کلونو پورې په پاکستان کې په بیلابیلو کورونو کې اوسېدله. رسپانې لیکلي چې دا نوي معلومات په پاکستان کې د اسامه د پټولو سره د مرستې کولو په اړه نوې پوښتنې راپورته کوي. بشیر ګوښ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د القاعده د ډلې مشر اسامه بن لادن کشري ښځې پاکستانی تحقیقونکو ته ویلي چې خاوند یې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې له 11 نیټې د بریدونو وروسته په پاکستان کې 9 کاله په 15 بیلابیلو کورونو کې اوسید. یاد دی وی چې اسامه تیر کال د مئی په میاشت کې په بټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل شو. ډکلن واش په خپل دې لیکنه کې وایي چې د عمل احمد عبدالفاتح په نامه د اسامه دیرش کلنې میرمنې دا معلومات پاکستانی پولیسو ته د تحقیقاتو په مهال ورکړي، خو لیکوال وایي چې پاکستانی پولیسو له دې علاوه هغه معلومات چې پاکستان څنګه د اسامه دومره ډیر وخت له امریکا څخه په پټېدو کې مرسته کړې وه رسنیو ته نه دي په ډاګه کړي. د ډکلن واش په وینا دا نوې معلومات ځینې نورې پوښتنې راپورته کوي، لکه د نړۍ تر ټولو مطلوب کس څنګه کولای شول په ظاهره د دومره پاکستانی لټون باوجود د خپل کورنۍ سره له یو خاره بل او بیا بل ته تګ راتګ وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د اسامه بن لادن د دریو کونډو چې دا مهال د نظارت لاندې ژوند تیری، وکیل وایي چې کېده شي پر دوی او د دوی پر دوو لوڼو په رسمي توګه پاکستان کې په غیر قانوني توګه د پاتې کېدو تور پورې شي او 15 کاله د بند سزا ورته واورول شي. پولیس وایي د اسامه دوه مشرو ښځو چې د سعودي عرب دي د تحقیق کوونکو سره همکاري نه ده کړې، خو د هغه کشري ښځې چې د اسامه د وژنې د عملیاتو پر مهال زخمي شوې وه ډېر معلومات ورکړي. په دې مقاله کې راغلی چې عمل ویلي په 2000 کال کې کراچۍ ته بیا د اسامه بن لادن سره د واده لپاره کندهار ته لاړه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې له بریدونو وروسته په افغانستان کې د هغوی ژوند سخت شو او د عمل په وینا د خپلې نوې زیږېدلې لور سره واپس کراچۍ ته لاړه. نوموړی هلته 9 میاشتې اوسېده. عمل پولیسو ته ویلي چې د یوې پاکستانی کورنۍ او د سعد په نامه د اسامه بن لادن زوی په مرسته یې په دغه ښار کې 2 ځله کورونه بدل کړل. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا عمل ویلي چې په 2002 کال کې دوی له کراچۍ پېښور ته لاړل او هلته د اسامه بن لادن سره یو ځای شول. له دې ځایه بیا د سوات ښکلې سیمې شانګلې ته کډه شول او په 2003 کال کې د اسلام آباد سره نږدې د هریپور سیمې ته لاړل. د مقالې لیکوال د پولیسو د تحقیقاتو په حواله وایي چې په 2003 کال کې عمل د آسیا په نامه لور او په 2004 کال کې د ابراهیم په نامه زوی راوړ. دوی دواړه د پاکستان په یوه حکومتي هسپتال کې وزېږېدل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اسامه بن لادن کورنۍ په 2005 کال کې د اسلام آباد سره نږدې بټ آباد ښار ته لاړه. هغلته د عمل دوه نور ماشومان وشول. ځانګړو امریکایي ځواکونو هم دغلته اسامه بن لادن د څلورو نورو کسانو سره ووژه.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسان وژل شوي دي. د متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي وژل شویو کسانو کې د دوی د ګوند پلویان او مشران هم شامل دي. ایم کیو ایم ډلې د خپلو پلویانو د وژنو پر ضد یو ورځنی ماتم اعلان کړی دی او د ماتم تر اعلان وروسته د کراچۍ په ښار کې یو ځل بیا کاروبارونه او ترانسپورت بند شوی او ژوند په ټپه درېدلی دی. په دې اړه نور حال د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د 1300 ورځو راهسې د تاوتریخوالي شروع شوې لړۍ دوام لري. د تشدد په تازه پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند سین کونسل غړی هدایت الله مسعود وجل شوی. د دې نه علاوه د یاد شوي ګوند یو بل غړی د ښار بلال کالونی په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل د تشدد په تازه پیښو کې د خپلو پلویانو د وژنې په حق لوي.
ہدایت اللہ مسعود چې کم دې زمنګ سابقہ مرکزی کونسل ممبر او موجوده چې کم دې د صوبہ سین کونسل ممبر دی. دوا نامعلوم کسان چې کم دې رال او په باندې فائرنګ وکړ او په موټر سایکل سوار و دی شهید. دا شان تک چې کم دې عاشق خان چې کم دې زمنګ د واډ نائب صدر دی د خپل کور نلک شان تک بار دان تک ولاړو شپک کسان په دریو موټر سایکل باندې رال او فاوی باندې فائرنګ وکړ. کم دې د شپې 10 بجې راغی ایکسپایر.
د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز څخه په خبر کړای شوی و اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یاد شوی ګوند مشر اسپندیار ولی خان کراچۍ کې د 1300 ورځو راهسې د تشدد په پیښو کې د دوی د ګوند پلویانو د وژنې لړۍ په سخت ټکو کې غندلې ده. بلې خواته د پیر آباد پولیس وایي نامعلومه وسلوالو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه باچا خان پل باندې روان یو ګاډی باندې ډزې کړې دي چې مرګ ژوبلې یې اړولې ده. د پیښې په حقله د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچانی وای
مجلس میں چار کی ڈیتھ ہو چکی ہے، دو بیوی اسی میں زخمی ہیں۔
دے پیخہ کے چلور کسان وجل شوی او دو نور سخت جوبل دی۔ زمنگ د پولیسو دو گاڑی د پل پسرونو ولاڑو، خو پیخہ د پل پمنس کی مخ تراغلی دا۔ زمنگ د مغربی خار ټول پولیس افسران د پیخہ زای تا راغلی دی، او من پ دے حق لپلٹنی شروع کړی دی۔ د ایم کیو ایم ڈلے چارواکی وای بنارس سیمه کې په باچا خان پل باندې رامنځته شوی دغه پیخه کې وجل شوی کسان د دوی د ګوند خواخوږي وو۔ ایم کیو ایم ډلے په یاده پیخه نن په ټول کراچۍ ښار کې ویر اعلان کړی دی۔ د ایم کیو ایم ډلے لخوا د ویر تر اعلان وروسته د کراچۍ د ترانسپورټرانو اتحادیې، د سوداګرو اتحادیې او د شخصي سکولونو اتحادیې نن رخصتي اعلان کړی ده، چې له وجې نن د کراچۍ ښار په سړکونو د سورلو بسونه د نش برابر دي، بازارونه او پرایویټ سکولونه هم په مکمله توګه بند دي۔ د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي تیرو څلرشتو ګنټو کې دوی په خپلو امبولانسونو کې د ښار له کورنګۍ، بلال کالونۍ، پیرآباد، قصبه کالونۍ، لانډي، منګوپیر او اورنګي ټاون له سیمو څخه د یولسو کسانو مړي او یو شمېر جوبل شوي کسان د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته رسولي دي۔ هلته بیا د نیم پوځي دستو یا رینجرو لخوا په جاري کړی شوي یو بیان کې راغلي دي چې رینجرو بیګا شپه د ښار په بنارس، پیرآباد، اورنګي ټاون، شیرینجنا کالونۍ او مچر کالونۍ کې چاپی وهلی دي، او په لسکونو مشکوک او وسلوال کسان یې نیولی دي۔ یاد دی وی د کراچۍ په ښار کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې، خو روانه هفته کې د ایم کیو ایم ډلې د یو غړي تر وجل کېدو وروسته یو ځل بیا کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي پیښو زور نیولی دی۔ د تشدد پر روانه لړۍ کې تیرو پنځه ورځو کې د دیرشو څخه زیات کسان وژل شوي دي۔ دا خو ډب په دغې پیښو کې په لسګونو د سورلو بسونه او نور ګاډي هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي۔ د دې تر څنګ روانه هفته کې درې ځل کراچۍ ښار د ماتم د ورځو د نمانځلو په موخه په مکمله توګه بند کړی شوی دی۔ ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ۔
دا کراچۍ د تاوتریخوالي په باب مو راپورټ اورید. اوس هم خیبر پختونخوا ته راځو. په خیبر پختونخوا کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان عدالتي یا جوډیشل غونډه یا کانفرنس جوړیږي. په دې غونډه کې به د سیمې په عدالتي پالیسۍ باندې خبرې اترې وشي. په دې غونډه کې د مشر ججانو په ګډون یو شمېر وکیلان هم ګډون لري. د موضوع تفصیل له غلام غوث نورو.
په پېښور کې په اول ځل د اعلی عدلیه یو غونډه د سپریم کورټ د مشر جج ابتخار محمد چودری په مشرۍ کې ترسره کیږي، چې پکې د پاکستان د ټولو لوړو عدالتونو ججان برخه اخلي. او په دې لړ کې د سپریم کورټ چیف جسټس ابتخار محمد چودری په خپل دوه ورځنی دوره پېښور ته را رسیدلی دی. په پېښور کې د اعلی عدلیه د دې غونډې په اړه د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل:
د جوډیشل هیستوري پاکستان کې پہلا ځل دا دومره غټ کانفرنس سے چې په دې کې پہلا ځل گلگت بلتستان او پینځه چیف جسٹس صاحبان چې کوم دی موزس نے اسلام آباد او دا نور درس وو ما سره شپږ فیڈرل شریعت کورٹ چیف جسٹس او د چیف جسٹس پاکستان صاحب په مشرۍ کې دلته غونډه کیږي، او دا کانفرنس ته نو دا په هیڅ کې اول کانفرنس ته چې کوم حالات تھی کوم واقعات تھی نو هغه کې د دومره لوی مېلمانو د ټول جوډیشل لیډرشپ د سوبې ته راتلل دا یو ډېره غټه خبره ده.
دا چې د اعلی عدلیه په دې غونډه کې به په کومو کومو موضوعاتو خبرې اترې کیږي، په دې لړ کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
مونږ ډېر غټه ایجنډا ده د پبلک مفاد لپاره، په پبلک لیټیګیشن لپاره چې د کوک ډسپوزل آف کیسز تاخیر په کیسونو کې ختمول، هغه باندې مونږ ته کوم جوډیشل پالیسی ده هغه تر څو پورې امپلیمنٹ شوې ده، کوم کوم ځای کې خامیانې دي، کوم کوم ځای کې کار صحیح نه دی شوې نو هغه چې جواب طلبی به کیږي، او نور څومره امپروومنٹ غواړي دا سیستم نو هغه باندې به دا خبره کیږي.
پېښور ته تیر ماښام دراتګ نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس ابتخار محمد چودری د ججانو لپاره په پېښور کې د جوړ کړی شوی ریسټ هاوس د ودانۍ پرانیسته وکړه، او په دې مهال د وکیلانو او ججانو غونډې ته خپله وینا کې هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت ستاینه وکړه چې په پېښور کې د سپریم کورټ د سانګي او د سپریم کورټ د ججانو لپاره د ریسټ هاوس په جوړولو کې د سپریم کورټ مرسته کړې ده. زه د خیبر پښتونخوا د حکومت مننه کوم چې د سپریم کورټ د ججانو د ریسټ هاوس په جوړولو کې مرسته کړې ده، او ترسو چې د پیښور های کورټ د چیف جسټس او د هغه د نورو ججانو ورونو او د انتظامیه میلمنو ججانو ته د میلمستیا ورکولو خبره ده، نو دا هم د ستاینې وړ ده. او زه په دې ځکه پوهیږم چې زما خپل تعلق هم د بلوچستان سره دی، نو ځکه زه د پښتنو د کلتور په میلمستیا او درناوي باندې پوه لرم.
I understand about the Pashtun culture, hospitality, and how they pay respect.
د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د 2009 د نوي جوړې کړې شوې جوډیشل پالیسۍ پر وړاندې کې د اعلی عدلیه ججانو ته بریفینګ ورکړو او وی ویل چې د 2009 جوډیشل پالیسۍ تر ډیره حده کامیاب وه، خو بیا هم په دې کې کمی شته او په نوي جوډیشل پالیسۍ کې به د دغه کمی د لری کولو کوشش کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوریدل اوس نیمه بجې ټکنده غرمه ده او عبدالحی کاکړ هم را سره په سټډیو کې دی د دې سات لند خبرونه وایي درته.
د پاکستان د ایز به اختلاف مشر چودري نثار ویلي له امریکا سره اړیکو ته له سره د کتنې په برخه کې دی نیټو ته د دې هیواد د لارې افغانستان ته د سامان وړلو اجازه د ډرون د بریدونو د درورو په شرط ورکړل سي. د امریکا عدالت هغه کشمیري نژاد امریکایي ته د 2 کالو د بند سزا ورولې ده چې په دې هیواد کې په بار سره کړی کې د پاکستان په ګټه د کار کولو لپاره د جاسوسي ادارې ISI څخه د پیسو اخیستل منلي وو. د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز ښار کې په تیرو 40 ساعتونو کې د چارواکو په وینا 11 کسان وژل شوي دي.
لړن خبرونه چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. تاسو مشال رادیو او ریو سم د پاکستان کورنۍ او رسپانه ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ او اقامي او رسپانه ته په اسلام آباد کې ریاض موساخیل کتنه کړې.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثر ورسپانو په سرخه کې د کرایې د بجلیګرو خبر راغستې دی. د کې ایکسپریس ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ دغه منسوبي غیر قانونه ګرځولي او د پرویز اشرف په شمول یې د ټولو ذمہوارو خلکو خلاف د کاروایي حکم ورکړی دی. د غرنګ جنگ او مشرق ورسپانه هم لیکي چې د کرایې د بجلیګرو منسوبي کلدم ګرځول شوې دي او د کې د ککړو خلکو خلاف د کاروایي حکم شوې دی. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورسپانو ډان او ایکسپریس ټریبیون هم دا خبر په سرخه کې راغستې دی چې د بجلی گرے بند کرے شو دی. آج رسپانا پسرخے کی لکی چی سی این جی یولس روپے ات 500 پیسے گران شوی دا او دا انگریزے جب رسپانا دی نیوز پسرخے کی لکی چی دا ناٹو سپلائی با دا ڈرون بریدونو ادراولو سر تڑلی شی. دا غرنگ کمنگ پا اداریو نظر واچو نو دا انگریزے جب رسپانو ڈان دی نیوز او ایکسپریس ٹرائبیون خپل اداریے دا کرائے پا بجلی گرو لکلی دی. دیکھے ایکسپریس ٹرائبیون وائی چی حکومت دے منصوبوں کے کمے وعدے او دعوے کڑے وے دا کرائے بجلی گرو ہاغا پورا نکڑے او نئے اولس د لوڈ شیڈنگ نخلاص کو. نو زکا د سپریم کورٹ لخوا د دې لوزنامو ختمولی او خګام دی. اداري وړاندې لیکي چې دغه منسوبو او لوزنامو په وخت کم نو پیاوړتیا او صلاحیت پزې دې تکتلی شو چې دوی سمره حکومت کې اثر رسوخ لري. اداري اخره کې وایي چې حکومت لا د دې پزې په مستقل بنیادونو د بجلی د کمښت حل راوستل پکار دي. د کې تر ټولو اول پکرزو پاملرنه ورکول دي چې دا وخت 400 روپونه زیات دي. بیا د بجلی د غلا مخنیوي پکار دی. د ګیس فراهمي ضروری ده ورسره بجلی پیدا کی دی شي او هر څوک د انور او هوانه بجلی ګرانه ده، خو بیا هم هاغه سیمو کې چې د بجلی ضرورت لري د دې پیداوار پکار دی. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې بلې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا په نامنو او وجنو لیکلې ده او وایي چې کوټه کې د هزارې رورولې وجنې اکثر مخې ته راځي. خوړاندې ورځو کې په بلوچستان کې په سپینی روډ باندې په ګاډي ډزو کې 15 تنه چې پکې یو زنانه هم شامل وه مړ شو او نور شپږ جوبل شو. اداریا وایي چې دغه رنګ سور ورځې وړاندې مستونګ سیمه کې هم د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې د پاره 2 ځایي کارکونکي وجلی شو او داسې ښکاري چې د وجنو د لړۍ د ختمېدو نه ده. اداریا اخره کې لیکي چې اخر دا سلسله به تر کم روانه وي او د امن او کلاري دښمنان او بلاګان به خلک تر کم خوري. حقیقت دا دی چې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه شوې دی او دوی سره د ناامنۍ او ناکلاري هیڅ جواب نشته. د غرنګ جنگ او آج رسپانو خپل ادارې د پارلیمان په سفارشاتو او ناټو امریکې سره تعلقات لیکلی دی دے کے دا آج رسپانے اداری وائی چھ دا وزیر اعظم پا مشرے کے دا سیاسی او پوزی مشروالے غنڈا کے وزیر اعظم پا خکارا ٹکو کے ویلی ہو چھ دا ناٹو او امریکے سر با دا مرستو او تعلقاتو پریکڑا پارلیمان کوی او دے تا ات سلویخ ملکونا سترگ پلار دی اداری وائی چھ کم سیاسی جماعتونا دا وقت پارلیمان نہ بہر دی او ہغوی غیر جمہوری یا دا زور خبر کوی خو ٹک دا خو کم جماعتونا چھ پا پارلیمان کے ہم دی او دا کامی سلامتی کمیٹے برخہ ہم دا دا ہغوی لخوا دا پارلیمان دا ودانے نہ بہر غیر جمہوری بیانونا دا پوہ نہ بر دی اداری مخک وائی چھ داسی قوتون شتا چھ ہغوی دا ناٹو سپلائی لڑکے مختلف دڑکے ور کوی او باز دے لڑکے دا ریفرنڈم غختنا ہم کوی خدا بڑے رخوی چھ دا پارلیمان فیصلہ امن لیشی زکا چھ دا یوازنی فورم دے چھ دا ٹول ملک دا اولس نمائندگی کوی او کدا سے اونشوا نو دا بیا ولار جوڑ شی چھ ہر فیصلہ بیا دا پارلیمان نہ بہر کی گی او دا پارلیمان با حص اہمیت پاتی نشی
ریاض مساخیل وچې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کته نه کړې بده او اوس هم نړیوال او رسپانو ته کته نه لرول سریت ژورنال په اسلام آباد کې د امریکایي او پاکستانی پوځي چارواکو ترمنځ پر لیدنې او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر هیلو لیکنه کړې ده او ډیلی ټلګراف رسپانې بیا له افغانستان نه د بهراني وزوکونو د وتلو وروسته کابل ته په ورپېخو خطرونو او ستونزو تبصره کړې ده د دواړو لیکنو غټ ټکي درته ما حسیب شهید د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې راغون د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي لوړ پوړي پوځي افسر له خلی لیکلي چې د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په خکې دودي د هیله سرګند کړي چې د مې د میاشې تر نیمه یې پورې به د دوړو لورو ترمنس د ناتو د کاروانونو پر مخ د لارې د بندیدو پر سر شخړې اوارې شي او لارې به پرانیستل شي وال سټریټ ژورنال زیاتوي د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارتین دیمسي په دې اړه چې آیا په اسلام آباد کې له خپلو پاکستانی سیالانو سره په خبرو کې په دې برخه کې کومه موافقه کړې او کنه څونه ویل جنرال دیمسي ویلی دی چې په پاکستان کې د پوز له مشر جنرال کیانی سره د کومې موافقې د نه اعلانې دوله وجه حیران نه دي ځکه د پاکستان په شان هیواد کې هم پوز د پالیسۍ په برخه کې پریکړې نه کوي وال سټریټ ژورنال په واشنگتن کې د پوزي چارواکو له خولې لیکي د ناتو د کاروانونو پر مخ د پاکستان لارې بندولو په افغانستان کې د ناتو پر عملیاتو کوم اغیز نه دی کړی ځکه چې نړیوالو ځواکونو د خپلو اکمالاتو لپاره د مرکزی آسیا لارې چې د افغانستان شمال سره ګډه پوله لري کارولې ده او بل خبره دا هم کېدای شي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال جګړې کمې وي او چې جګړې کمې وي نو عملیاتو او اکمالاتو ته هم اړتیا کم وي خو چارواکي وایي چې د ناتو د سامانونو د رسد د لارې بندېدو فشار به په اوړي کې چې په افغانستان کې د جګړو موسم وي زیات شي ځکه دا هغه وخت دی چې وسوال په اسانه توګه له پولې هاخوا افغانستان ته اوړي او بریدونه کوي او ناتو هم د خپلو عملیاتو لپاره په دغه وخت کې ډیرو اکمالاتو ته اړتیا پیدا کوي ډیلی ټلګراف بیا له افغانستان نه د بهراني وزوکونو د وتلو وروسته د دې هیواد پر حالاتو لیکنه کړې او لیکي چې د بهراني وزوکونو له وتلو وروسته کابل حکومت پر طالبانو باندې د قابو موندلو لپاره ډیرو مالی او پوځي مرستو ته اړتیا لري ډیلی ټلګراف لیکلي د اټلانټیک دواړو خواوو سیاستوال په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د بندولو تکل کړي خو په دې کې یوازنی ستونزه دا ده چې د مسلې ته په رښتینې توګه تر اوسه چا نه دی کتلی چې افغانان تر اوسه په اوسنیو شرایطو کې آیا د خپل ځان د خوندي ساتلو جوګه دي او که څنګه ورسپانی لیکلی کڅه هم افغان ځواکونو تر پخوا ډیره وړتیا پیدا کړې ده خو لا اوس هم په پوځي عملیاتو کې تر ډیره هدا پر لویدیځو ځواکونو په تیر بیا امریکایي او برتانیوي ځواکونو اتکا کوي ډیلی ټلګراف تبصره کوي چې کچېره د 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د لویدیځوالو مرستې داسې ویل کړه څنګه چې د برتانیا د دفاع وزیر وایي نو د افغانستان پوز به رانسکور شي لیکنه د استخباراتي چارواکو په حواله زیاتوي چې په سلګونو القاعده په لبی دا وخت په گاونډي پاکستان کې هغه موقع ته په انتظار دي چې بهرنیان له افغانستان نه ووزي او دوی یو واریبي حل تخپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
تاسو مشال رادیو اوري او بیا هم یو نړیوالو سیمه ایز موضوع. امریکایي ورسپانه وال استریت ژورنال لیکلی دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د کاپیسا ولایت په خوانی والی غلام غوس ابوبکر د خپل پوزي چارواکو په وژنه تورنوي او د محکمه کولو غوښتنه کوي. افغان حکومت او د کاپیسا والی غلام غوس ابوبکر بیا دا تورونه ردوي او دا یو سازش کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د کاپیسا پخوانی والی هغه تورونه رد کړل چې د خپل ولایت پر مهال د دریو بهرنیو سفیرانو د وژلو پلان درلود او په یو ځان وژونکي برید کې لاس درلود. امریکایي ورسپانه پرون داسې خبر خپور کړ چې امریکایي چارواکي له افغان حکومت غواړي د یو امریکایي صاحب منصب او د هغه د یوې همکاري د وژلو په تور دي د کاپیسا پخوانی والی محاکمې ته راکشي. خو د کابل حکومت وایي چې د خواجه غلام غوس ابوبکر په اړه په دې برخه کې شواهد کافي نه دي. د ولسمشر کرزي د ویاند ایمل فیضي په وینا وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې پر خواجه غلام غوس ابوبکر چې یو وخت تخار والی هم وو لګېدلې تورونه بې بنسټه دي. امریکایي څېړونکي د کاپیسا پخوانی والی په دې تورنوي چې په 2009 میلادي کال کې د مې په میاشت کې د سیاد له پلس سره په هغه ځان وژونکي برید کې لاس درلود چې د امریکا د هوایي ځواکونو یو 9 کلن ټکرمن مارک سټریټن او له هغه سره یو 20 کلن کارکونکي اشتن ګودمن پکې ووشل شو. د کاپیسا پخوانی والی غلام غوس ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې څنګه کېدای شي چې یو والی د خپل ولایت امنیت خراب کړي او لازان وشونکو سره لاس ولري.
در امو زمان شما میتونین کیره از ما چی پرسون به وزارت خارجه مراجعه کنین. ما در امو وقت نظر به حکم و فرمان
په هم هغه وخت کې تاسو کولای سي د بهرنیو چارو د وزارت نه پښتنه وکړي چې ما د ولسمشر حامد کرزي د فرمان سره سم هالند ته رسمي سفر درلود او دغه ځان وشونکو پېښه چې وسو ما دوه جورسه لخپل ملګرو او رسنوینه خبر تر لاسه کړ چې دا کاپیسا او د سیاحت پل سره سوي هغه محل ز اسن افغانستان کې نه وم
یا ای طرف تر سیاحت او د وخت ما به خارج بودیم ما د افغانستان قطعا نه بودیم.
امریکایي ورسپانه د امریکایي مسولانو په وینا دا هم لیکي چې د کاپیسا پخوانی والی د 2009 کال په نومبر کې داسې پلان جوړ کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا، فرانسې او بریتانیا سفیران ووښني. ابوبکر دا تورونه هم په کلکه رد کړل او ویل چې هغه مهال د له هیواد بهر و چې د سفیران کاپیسا ته ورتلل او بیا د هڅه وکړه چې د هغوی د هر کلی لپاره خپل سفر را لنډ کړي.
دیگه بیخی غلط است. ما در اون وخت هم مریض بودم، یک سفر داشتم به هند و همو یک گفتن که اینا میان. ما
دا خبر بیخی ناسمه ده. هغه وخت هم زه ناروغه وم او هند ته می سفر درلود. ما ته وویل سو چې دوی راځي. ما خپل عملیات وځنډول څو د دوی هرکلی وکم. ما ویل دا کسان به د کاپیسا ولایت ته خدمت کوي. زه راغلم دلته خو دا کسان چې په دې سازش کې لاس لري هر څوک چې دی ملي امنیت یا بل لوري نه هغه به دوی خپل پیدا کړي. د خبرې ته دوی لمن وهله. دا په بشپړه ردوم ردوم او ردوم یې.
خواجه غلام غوس ابوبکر په 2009 کال کې په کاپیسا کې والی شو او بیا درې کال وروسته د دې لپاره لکاره ګوښه شو چې د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا د ناټو او امریکایي ځواکونو د هغه مهال مشر ډیوډ پیټرایس ام حامد کرزي ته د کاپیسا پر والی د لګېدلو تورونو اسناد وړاندې کړل. خو ورسپانه سرګندوي چې کله له ولسمشر کرزي څخه پوښتنه وشوه چې د کاپیسا والی یې ولې لکاره لري کړی دی هغه وویل چې دا بېله مسله وه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو اوریدل د دې غړي خبري او سیاسي رپورټونه هم دومره وو او اوس هم تاسو ته یو کلتوري رپورټ لرو. بیا د نړۍ رنگونه 19 پروګرام اوري. په جلال آباد کې د اسرار تل د کتاب زجیر مازیګری په پیښور کې دی. د سلورم چاپ په ویاړ مخکتنه ننګرهار میشتو فرهنګ پالو او کړی ده. د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد ورغلی و چې داسې یو رپورټ یې برابر کړی.
ننګرهار میشتو پرهنګیانو د پښتونخوا د نامتو شاعر اسرار تل د کتاب زیړ مازیګری په پیښور کې دی. د سلورم چاپ مخکتنه په جلال آباد ښار کې وکړه چې بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو یې پر کتاب خپل نظرونه څرګند کړل. د مخکتنې د دې دستوري یو ویناوال عزت الله ځوابو د پخپلو خبرو کې وویل چې اسرار تل د پښتنور له ناخوالو ډک ژوند په شاعرانه شیبو کې رانغاړلی دی.
اتل سب په نظمونو کې چې کوم جذبه او کوم پښتونولي سرګندېږي او کوم ستونزې او کوم پرابلمونه او د کوم ستونزو ژوند چې لکه څنګه چې د هر پښتون ژوند دی، دغه سې د اتل سب هم د دې شیرونو نه د خپل د شخصي ژوند هم سرګندېږي او دا هم ته سړی پته لګولی شي کنه چې په څومره سختو مرحلو کې د بیا هم د قلم او د کتاب لمن نیولې ده.
ځوان شاعر ارشاد راغند وایي چې خپل هنري تنده د هغو سندرغاړو په غږونو ماتوي چې د اصرار تل شیرونه یې ویلي دي.
د ورستیو کې چې د اتل صاحب شیرونه زه د کرن خان په غږ کې ډېر اورم او خصوصا صمدي صاحب چې د ده کومه سندره ویلي واقعا د ده په شیرونو کې یو انتخاب شعر دی او زما ډېر خوښېږي. د کله رئیس چې دغه سندرې د زما لاسته راغلي دي او د اتل صاحب خپل نظمونه، نو یو واقعیت او یو خوشخبری دا ده چې زما یو څه تنده چې د سو اړخونو د هنریتوب ده د ده په شعرونو او د دغو فنکارانو په غږونو اورېدو باندې یو څه ماته شوې.
اکرام الله اکرام چې په جلال آباد ښار کې کتاب پلورنځی لري وایي چې په ننګرهار کې به داسې د شعر مینوال نه وي چې د اصرار تل کتاب یې ترلاسه کړی نه وي.
په سیمه ییزو راډیوګانو کې ځینې ادبي خپرونې لرو، موږ هغه د ولسي مینې هغه کچه له دې نه معلومه وو چې په زیاتره ادبي خپرونو کې د اتل صاحب له شاعرۍ نه استفاده کیږي او هغه هم انانسران او د دې تر څنګ هغه کوم د ولس نه چې خلک هغه اورېدونکي چې راډیوګانو ته ټلیفونونه کوي د ټلیفون پر لیکه چې کوم شعرونه ویل کیږي په هغه کې زیاتره برخه د اتل صاحب وي. یعنی دا په دې معنی چې دا کتاب ولس ته رسېدلی دی، شعرونه ولس ته رسېدلی دي او هغه د ولس په زړه کې ځای لري.
سندرغاړي بریالي سمدی هم د کتاب د مخکتنی دستوره کې ګډون کړیو. د اصرار تل یو نظم په خپل خواږه غږ کې ووایو چې د نمونې په توګه یو برخه ستاسو په وړاندې ږدو.
سمر بی مینی سمر گران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
پل اسرار تلخ پل احساسات سپدارنگرا سر شریکوی.
دومره مینا دومره خواږه ساتونه زما په خیال زما په ژوند کې وی، بلکې زما د ژوند نفس هم زبا هڅه کوم چې دا په لیک کې هوندی کما د لره وبر د پښتنو د تاریخ برخه یو ګرځوم په خپل غږ کې. دا زما کوشش وی ځکه چې زه پیسې نه لرم چې د خپل کندر وطن د خپل وران وطن خواږه ساتونه دغه د ماخام جنتی هوا دغه په بدل کې تاسو ته صدر کمه او چې تر څو زه یم زه به کوشش کوم چې تاسو د دغه مینه جواب په مینه کې وکم.
یاد دی وی چې په تیرو لسو میاشتو کې د اصرار تل کتاب سلور زلی خپور شوه چې اوس یې پنځم اډیشن هم تر چاپ لاندې دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو او اوس هم د نړۍ رنگونه اونیس پروگرام لرو. د نړۍ رنگونه کې د نړۍ تازه پیښې، فلمی پیښې، هنری پیښې، ساينسي پیښې درته جالب پیښې درته ګلایاز راغونډوي او تاسو ته وړاندې کوي. راځي په ګډه واورو د نړۍ له رنگونو نه خوندونه واخلو.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې زستاسو قربا ګلایاز يم. په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د کوربینجنسی سدی منیر رحمان درې فوټه قد لري، خو هغه د خپل قد له وجې د سدی په هسپتال کې د چوکیدارۍ او نورو کارونو په کولو کې هیڅ قسمه ستونزه نه لري. د منیر رحمان سره زموږ همکار د هغه د کار او د ژوند په اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې په هسپتال کې ډیوټي څنګه تر سره کوي.
مو ډیوټي الحمدلله 24 غنټې اخاکو.
په هسپتال کې څه کار کوي؟
چوکیداری فوز باندې دی او دورای کارنه دي، کتاب لیکم وکي دا کوي.
دا نوکری ته څنګه ملو شولا؟
دا ډیسیبل کې متره کړی دی، چون کې ما فوسټ اویلیبل نائب کا سیټ پوسټ دی، اوس ته متا دا فوسټ شوه دی اسسټنټ پولیټیکل نه.
منیر درته وای چې اکد د سمره دی
کده چې 3 فټ
نو درته وای چې دا نوکری چې ته کومه کوي دا تاسو مشکل نه دی؟
زړټون مخاطب کې کوم چې نام کام نه هم د سپټال بیا دا همر څخه کړی څه بده ټولو صدر یونین صدرام جوړ کوم.
تاسو کارونه خو بیا زیات شي ها؟
آج سم د کلاس پور تن خوان دی یا کوم بیسیکل سکلونا دی او دا کوم بل نو کار بچ برتی کی دا ټول جی دا زو سره کوم
در ته وای چې دا یو خو چې کم په سرکاري هسپتالونو کې کم نوکران وی اغا اکثرا خپل ډیوټي چې دی هغه په صحیح توګه نه کوي او بل خو چې دی تاسو قدم ورکوټه دی او تاسو ډیوټي م کوي خو صحیح نو کری کوي سوې په دې باندې
درځي دا وایم کنه چې هغه خپل چې کوم تنخوا اخلي کنه حرام نه یا او زه چې کوم دی کنه ما ته خپل احساس ته چې زو د هسپتال او د نور کلی وطن په خدمت وکم
خا در ته وای چې وعده دې شوی دی کنه
وعده مې نه دی شوی وعده هو ټول یاران دوستان چې کوم دی کنه هغه مو فریکدی نه او ان شاء الله چا سپشتاله
خا وعده کول غواړي
او جی غواړ
نو شرمېږي ولې بیا
نه ول شرمېږم بده څه شرم دی ټول کړی دی دا خو یو پولیس دی
عمر دې څومره
36 سال جی
اوس پر دې وعده ول نه کړی
ما قدم د سی وړو کې دی
نو څنګه څه خوښت څه دی
دا ول غواړم چې د نور حکومتونه کړی دا غوې هم لونی زمن شي ودی او ما هم دا خوښت چې ما هم څه بچي او لونی زمن وشي زو چانه کام نه یم نو ځکه پټ مقام یا نه ما ستان خو خالم کریم دی او خوشاله په ساتو ویل نه
نو در ته وای چې حکومت نه څه غوښتنه کوي
حکومت نه بل مو دا غوښتنه ده چې په وطن کې کوم مسایل او مسکشالې کوم دي هغه حل کړی شي او ما ته چې کوم دی دا واده کوم مسله دا حل کړی شي
تاسو واوریدل چې درې فټه قد لرونکي منیر رحمان سره از موږ همکار خبرې کړې وي هم دې خبرو ته دوام ورکو د نړۍ لټولو دنګ کس قد په ودرېدو شوې دي د امریکا ورجینا په هنتون کې د نړۍ لټولو دنګ کس درملنه کیږي د نړۍ لټولو دنګ کس نوم سلطان کولسن دی د دوی قد 8 فټه او 3 انچ دی سلطان په 2013 کال کې د درملنې لپاره امریکا ته تللی وو چې د دوی قد ډیر په توندۍ سره زیاتېدو ډاکټرانو د اوږدې مودې درملنې وروسته د سلطان قد په ودرولو کې کامیاب شوی دی د یو نوی تحقیق نه معلوم شوه چې په خلا کې زیات وخت رولو سره د ستورمزل سترګي او مزغو ته زیان رسی د وې ستورمزلو د ایم آر آی د نتیجو نه سرګند شوی چې په خلا کې زیات وخت رولو سره د ستورمزلو د سترګو نظر او مزغو ته زیان رسی د دې نه دا ثابت شوی چې د ستورمزلي خپل د سترګو بینایي له لاسه ورکول شي قسم د ستورمزلو د صحت ډیر زیات خیال ساتل کیږي خو په خلای ماحول کې زیات وخت رولو سره د دوی په بدن ډیر زیات منفي اثرات هم پریوزي د دې علاوه د المر رڼا له کبله هم دوی ته زیان رسی همدا وجه ده چې د ستورمزلو په نړیوال خلای مرکز کې د شپږو میاشتو نه زیات وخت نشي تیرولې او دا موده هم محدود کړی شوې ده دا فیشن پاړه مو ډیر خبري وتا سي اوریدلې وي خو یو فیشن شو نه مخبرم چې په کالو کې واړه واړه بلپونه لګیدلې زو لندن ته د لندن یو کمپنی د فیشن شو کې یو داسې کالی نمایښت لپاره وړاندې کړی دی چې واړه واړه بلپونه پکې لګیدلی او هر رنگ او هر ډیزاین په خپل جوړوي په دې کالیو کې د ال ای ڈی سونو کریسټلز لګیدلی او دا ډیر واړه هم دي د دې کریسټل شمیره لږ زره ده د امریکا په یو ریاست کې یو کس د ولسمشر سرکاري دفتر یاسمین ماڼۍ اول افیس نه دونه متاثر دي چې په خپل کور کې د یاسمین ماڼۍ په شان کمره جوړه کړي زو ټکساس ته د امریکا ټکساس ریاست اوسیدونکو رون واډه د وړو کېوالی نه د امریکا د ولسمشرانو د دفتر څخه د شیزونو په نیلامۍ کې برخه اخلي دوی تر اوسه پورې لږ زره شیزونه چې د مختلف امریکایي ولسمشرانو پر وخت نیلامي شوي اخستی دي د دې مالیت $3,00,000 دی رون واډه په خپل کور کې دننه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر دفتر پشان کمره جوړه کړي واډه د امریکا پخوانی ولسمشر جان اف کینیڈی هغه گاډه هم خسته دي چې په اخري ورځو کې کینیڈی استعمالولو شپېته کلن واړه د امریکا مختلف ولسمشرانو سره لیدلې هم دي. د دوی میرمن وای چې ماشومانو ته اجازه نشته چې د دفتر په شیزونو کې ګوتی وهي. د واړه د دفتر پاړه یو دستاویزي فلم هم جوړ شوی دی. د امریکا یو کس په هوا کې د یو اویا زره فوټه بلندۍ نه ټوپ وهلی. زو نیو مکسیکو ته د امریکا یو مشهور کمپنی د خلانه د ټوپ وهلو لپاره یو ځانګړی پوکڼۍ جوړه کړې وه. په دې کې فلیکس سپور وو. دوی په هوا کې د یو اویا زره فوټه بلندۍ نه ځمکې ته ټوپ وهلو او په حفاظت سره د پیراشوټ په ذریعه کوز شو. دوی پلان لري چې د دې وروسته به یو لک او شل زره فوټه نه ټوپ وهي. دوی وایي چیلنج قبلول یې خوښ دي او غواړي چې نړیوال ریکارډ جوړ کړي. د ټوپ وهلو خبرو ته دوام ورکو. د امریکا اوتاوا ریاست کې یو سل یو کلن بوډۍ ښځې پیراګلایډینګ کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. پیراګلایډینګ په هوا کې بغیر د ماشین د یو کس البته کوي چې د هوا په زور چلیږي. یو سل یو کلن ښځې میری د خپل مسو او زامنو په موجودګۍ کې پیراګلایډینګ وکړلو. د میری نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې د انټرنیټ د لارې مفت موبایل اپلیکیشن ترلاسه کولو سره د موبایل بیټری چارجنګ ډیر زر خلاص شي. د مفت اپلیکیشن کارولو سره په بیټری زیات اثر غورځيږي. تحقیق نه معلومه شوی چې د یو موبایل اپلیکیشن 15% برخه په اختیارونو استعمال شوی. د دې تحقیق په رپورت کې ویل شوی چې موبایل اپلیکیشن جوړونکي د بیټری چارجنګ خبره په سنجیدګۍ سره واخلي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د مالدیپ ولسمشر پر جون دستاویزی فلم جوړ شوی. د فلم نوم دی دی پریزیدنتس آیلند. د مالدیپ ولسمشر پر جون جوړ شوی دستاویزی فلم کې خودل شوی چې موسمی بدلون لکبله د سمندر سطح اوچتیږي او د دې لکبله مالدیپ زیاتره جزيري په خطر کې دي.
هی از ون اف د ورلدز موست اکلیمد لیډرز اکورډینګ ټو ټایم اند نیوز ویک. He survived 30 years of brutal dictatorship, 18 months in solitary confinement, and years in exile. Against all odds, he returned to his country and was elected president. But in a country that is barely above sea level, he faces a challenge that could destroy his nation.
If we can't stop the seas rising, global warming will destroy the mountains
and threaten the world.
What is the plan if we can't stop global warming?
Ultimately, we are talking about New York. You know, Manhattan is as low as Mali. Everything. We can lose many, many battles, but we cannot lose the war.
د امریکا سینما تر ټولو مشهور فلم ټایټانیک با په 3D کې د اپریل په 14 منیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم ټایټانیک د سینما په تاریخ کې تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم دی. ټایټانیک فلم د 10.2 کروڑ ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. دا فلم په 1990 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. سینما مشهور ستوري متن چکربرتی فلم زندگی تیرے نام نمائش تا پر وړاندې شوی. فلم په رشتو جوړ شوی دی.
عاشق دل دے کے زندگی بھر کے لیے درد کھڑا اور سمجھتے ہیں کہ سودا فائدے کا ہے.
مجھے سوچ.
لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ ایک دن یہاں زندگی ہے اور جس دن زندگی آئے گی نا اس دن یہاں روشنی ہوگی.
میں تیرے پیار کا ارمان لیے بیٹھا ہوں, تو کسی اور تو چاہے کبھی.
د هند سینما مشهور ستوري عامر خان نوی فلم تالاش با د نومبر په 10 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم تالاش کې عامر خان یو پولیس انسپکټر وی.
سچ کی تلاش میں بہت سارے جھوٹ سامنے آتے ہیں, لیکن جب سچ ابھر کر آتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟
داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونی با بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
دا مشال ریډیو ده.